با این برنامه خبری، این برنامه صبحگاهی رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. در یک ساعت دیگر همکارم اجملند با تازه ترین ها میزبان شما. سنسب خوش آمدید.
دیر ازیت همانن عرش همایون قدرمن دوستان و دیست دیر ریو پایی و بلخ پروانه که محرک لیک و وقت ات بجی شوی. په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبري یو وار بیا ځنډیدلې او داسې ښکاري چې په باګرام هوایي اډه د طالبانو وروستی برید د دې خبرو د بیا ځنډ سبب شوی دی. دوستانو، په دې خپرونه کې دا د سر موضوع ده، ګڼ نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ست خبرونو ته. په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې دي. د افغانستان حکومت د تلې 9 نیټه رسمن د ازبکي ژبې د ملي ورځې په نوم یاده کړه، او د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوې قرارګاه په دو انتحاري حملو کې د نوموړي 12 وسلوال وشل شوي. په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې په باګرام هوایي اډیا د دې ډلې د وروستي برید له کبله یو وار بیا تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي طالبان باید وښيي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي، او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې لنډ ځنډ راغلی. نوموړي تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې د پنجشنبې په ورځ چې کله له طالبانو سره په دوحه کې وکتل، هغوی ته یې پر باګرام هوایي اډه د وروستي برید له کبله خپله غوسه څرګنده کړه چې پکې دوه کسان ووژل شول او لسګونه نور ملکیان ټپیان شول. طالب لوري هم په روانو مذاکراتو کې د ځان خبر تایید کړي، خدای نه دی ویلي چې ګوندې په باګرام کې وروستی برید چې مسؤلیت یې د ډلې پر غاړه اخیستی و د دې خبرو د ځنډ سبب شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاین بیا پر خپل ټویټر لیکلی چې د پنجشنبې په مازیګر د ملا برادر اخوند په مشرۍ طالب مرکچی پلاوي څو تنو غړو له خلیلزاد سره کتلي، او په دې موافقه شوي چې له څو ورځو وقفې وروسته به خبرو ته دوام ورکړي. خاغلی شاین په خبرو کې د ځنډ دلیل نه دی روښانه کړی، خو د خبرو فضایي خاو مثبت ولې د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د خبرو بهیر له 9 پړاو مذاکرات وروسته د امریکا ولسمشر ترامپ له دې کبله لغوه کړ چې طالبانو په کابل کې په یو برید کې یو امریکایي او 12 افغانان وشل. په عین حال کې پرون د افغانستان د ملي امنیت شورا وویل د طالبانو د سیاسي او نظامي لورو ترمنځ د سولې او جګړې پر مسله ژور اختلاف موجود دی، او په همدې خاطر افغان حکومت د یو میاشتنی وربن غوښتنه کړې څو طالبان ثابته کړي چې په خپلو کې همغږي لري. د افغانستان حکومت د تلې 9 نیټه رسمن د ازبکي ژبې د ملي ورځې په توګه نومولې. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو ویلي ولسمشر غني پرون له یو شمېر ازبک فرهنګیانو او د فرهنګي او ټولنیزو بنسټونو له مشرانو سره په کتنه کې په کلیس کې د دې ورځې د نومولو او د ازبکي او ترکمني ژبو د مرکز د پرانستو وړاندیز منظور کړ. د زنانې راهي ابریشم د فرهنګي مرکز مشر فوزي آرال حبیبي چې په پرونۍ غونډه کې حاضر و ازادي لړیو ته وویل
پیشنهاد اولی
29
میزان را به عنوان روز
ملی. فوزیا وای لومړی وړاندیز د هیواد په کلیس کې د تلې 9 د ازبکي ژبې د ورځې نومول، او دوهم وړاندیز په کابل کې د ازبکي او ترکمني ژبې د یو مرکز پرانستل د ولسمشر لخوا منظور شو. د سالنګ لوی لاره د درنو واورو د ورېدو له کبله د لویو بارړونکو موټرو پر مخ وتړل شو. د سالنګ د مراقبت او څارنې د ادارې اجرایه مدیر سمیع الله ولیزاده پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې له 4 شنبې ورځې راهیسې په سالنګ کې د درنو واورو ورخت او ورسره یو وخت سخت طوفان پیل شوی، او پر دې لاره د موټرو د ګڼې ګوڼې او د خطر د له منځه وړلو په خاطر د ادارې پتیلې چې په لاره به درنو بارړونکو موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړي. دا رپورټونه لمخې په سالنګ کې د پنځشنبې تر شپې د 25 او 1.5 سانتي متر ترمنځ واوره پرته ده. د سالنګ د مراقبت او څارنې د ادارې مشر له نور موټر چلوونکو هم وغوښتل چې پر دې لاره د تګ راتګ پر مهال دی له چینونو او نورو ژمنیو وسایلو کار واخلي. د افغانستان د مالی وزارت د تیر کال په مقایسه په سږني مالی کال کې د عوایدو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. دا افغانستان دا مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی وای چی دیار لسونه وکال د جدی مرغومی پلمړی نیټه د تیر مالی کال لپایله تر اوسه د مخکینی مالی کال په پرتله د هیواد په اوایدو کې شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ زیاتوالی راغلی. خغلی مسجدی د ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې اوایدو د سرچینو په اړه ویل،
یو یو د ګمرکاتو محصول دی، دویم د خلکو په تجارتي معاملاتو باندې مستقیمه مالیه ده، او دریم هم د حکومت د خدماتو په وړاندې کوم افسونه چې ادارات راټولوي، او د دې ترڅنګ ځینې ادارات لکه دولتي بانکونه چې د خپل سرمایو باندې دوی کاروبار کوي دغه مفاد دی.
نړیوال بانک تیرونه په یو ریپورت کې ویل چې په افغانستان کې د حکومت لخوا د عوایدو دراټولولو کچل وړ شوې. په ریپورت کې یادونه شوې چې د دولت عواید په 2016 کال کې د ناخالص کورنی تولید په 3.15 په داسې حال کې چې اندازه اوس په 3.15 تل وړ شوې ده. د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوې قرارګاه په دوه انتحاري حملو کې د نوموړي وولس وسلوال وژل شوې. د عراق پوس په یوه خبر پاڼه کې چې تېره شپه خپره شو ویلي چې لومړی حمله د سمارا ښار په 3 کیلومتره کې سورسار سمندرګي ته نږدې په هغه سیمه کې وشوه چې د اوږدې مودې لپاره د سنی جهادي ډلې د داعش مرکز پکې و. د عراق پوز وایي په دې انتحاري حمله کې د مقتدا صدر وطن وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د عراق د پوز خبر پاڼه وایي چې دوهم برید هم تیر ماښام ناوخته د لومړي برید په ځای کې وشو چې د مقتدا صدر د وسلوالې ډلې 4 کسان پکې وژل شوي. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د لیبیا د ملي پوز په نوم د وسلوالې ډلې مشر اعلان کړی چې د دې هیواد د پلازمېنې ترابلس د نیولو لپاره به پرې کنده جګړه پیل کړي. ترابلس وسمهال د هغه حکومت پلاس کې چې نړیوال ټولنې پر رسمیت پیژندلې، خو جنرال خلیفہ حفتر ویلي دي چې غواړي تر خپل ولکې لاندې راولي. خلیفہ حفتر په 13 اپریل میاشت کې خپل ځواکونه د ترابلس نیول لپاره چمتو کړل، خو یوازې خارې محاصره کړ او په دې ونتوانېده چې د فایز السراج په مشرۍ د ملګرو ملتونو لخوا پر رسمیت پیژندل شوی حکومت نسکور کړي. د هغه بحال په جګړو کې شاوخوا زر کسان چې اکثره یې جنګیالي وو وژل شول. هفتر له اپریل وروسته څو ځلې اعلان وکړ چې د ترابلس د نیولو په مقصد پوځي عملیات پیلوي، خو هیڅ پرمختګ یې نه دی کړی. لیبیا له 2015 کال راهیسې د دوو حکومتونو ترمنځ ویشل شوی چې یو یې د هیواد په ختیځ او بل په لویدیځ کې دی. د هفتر په مشرۍ د لیبیا له ملي پوځ سره روسیا، فرانسا، مصر، متحده عربي امارات، سعودي عربستان او یو شمیر عربي هیوادونه مرسته کوي، خو ترکیه، قطر او ایټالیا د سراج د حکومت ملاتړ دي. د امریکا سنا هغه پریکړه لیک د رایو په اکثریت تصویب کړ چې یو پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو ډلې زوژنه پکې جنوساید یا قتل عام بلل شوی دی. د نیو جرسي ډیموکرات سناتور باب منندس پرون د دې پریکړه لیک له تصویب وروسته ویل چې دوی سم کار کړی او د امریکا سنا په دې کار سره وښوده چې د تاریخ د سمې تګلارې ملاتړ کړی. د ارمنستان صدر اعظم دا اقدام ستایلی دی. ترکیه وایي د قتل عام له اصطلاح سره مخالفت کوي او انکاره وایي چې دا خلک د ارمنانو د ډلیزي وژنې لپاره د عثماني امپراتورۍ د اقدام په ترڅ کې نه، بلکې د کورنیو اختلافونو په نتیجه کې وشل شوی. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. وبوري چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د استازو ترمنځ خبري یو ار بیا ځندېدلې دي، او په قطر کې د امریکا د مرکزی هیئت مشر زلمی خلیلزاد ویلي دي چې دا خبري د طالبانو د وروستي برید لکبل چې په باګرام کې شوه ځندېدلې، او طالبانو ته وخت ورکړل شوی څو په دغه موضوع چې د سولې په برخه کې د افغانانو غوښتنه پوره کولای شي کنه له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا موري چې لسګوره کسانو پرون په سواد کې د پاکستان د مسلم لیگ ګوند سیمهیز مشر فیروز شاه د جنازي په مراسمو کې د ګډون پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخه ونیسي. همدارنګه به د افغانستان پاړه په نور ریپورتونو کې واوري چې د کابل کندهار د خلون کې پلل نړیدو پوره اتمی اشتتیریږي خو لا هم نه دی راغول شوی. د کمپنۍ په سیمه کې دغه پل خلکو ته ګڼې ستونزې رامخې ته کړې دي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. لویدیزو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. یو شمیر نور مسایل هم درسره شریکوو. د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې به کور کلی اونیز پروګرام او نیمه نړۍ واوري. په دوه کې د امریکایي او طالب استادو ترمنس خبرې په باګرام هوایی اړې د دې ډلې د ورستي برید لکبرا یو وار بیا تر نامعلومه مودې پورې ځنډېدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړې استازې زلمی خلیلزاد وایي طالبان باید وښیي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې لنډه وقفه راولي. نوموړي تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلي د پنجشنبې په ورځ کله له طالبانو سره مخ شو هغوی ته یې پر ګرام د ورستي برید لکبله خپل جدي نخ وخیری څرګنده کړ چې پکې دوه کسان وژل شو او لسګونه نور ملکیان پکې ټپیان شوې دي. طالب لورې د دې خبرو د ځن پاړه څوي د احمد تکل پر رپورت کیو.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان ساحل شاهین تیر ماخام پر ټویټر په یو پیغام کې ویل چې د طالبانو او امریکایي مرکچیانو ترمنځ د نهم پړاو خبرې تر نامعلوم وخت ځنډېدلې دي. خغلی شاهین ویلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون پنځشنبه د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو له استازو سره وکتل. خغلی شاهین لیکي چې د خبرو فضا مثبته وه او دواړو خواوو موافقه وکړه چې له څو ورځې وقفې وروسته به بیا خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د قطر په خبرو کې د ځان راپور داسې مهال ورکول کیږي چې طالبانو په باګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر لوی اډه د چهارشنبه ورځې د حمله مسؤلیت ومنه. تیر ځل په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اتم پړاو خبرې روانې وې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په کابل کې د طالبانو په موټر بم برید کې د یو امریکایي پوځي او یو لسو نورو کسانو له وژل کېدو وروسته دا خبرې له خپلې خوا لغوه کړې. خغلی شاهین په خپل پرونی بیان کې په خبرو کې د ځنډ علت نه دی خودلی خو له دې مخکې یو شمیر رسنیو په دې خبرو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اختلافونو خبر ورکړی وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سولې او جګړې په مسله کې د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ ژور اختلافونه شته. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل پرون پنځشنبه آزادۍ رادیو ته ویل دا روښانه نه ده چې د جګړې د ډګر طالبان به د سولې په مسله کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي مرکچیانو پریکړې ومني کنه. خغلی حقمل وایي د همدې اختلافونو له کبله افغان حکومت د یو میاشتنی اوربند وړاندیز کړی څو دا خبره واضحه شي چې آیا سیاسي طالبان پر جنگي طالبانو کنټرول لري کنه. د سیاسي چارو شننکی نظیم سمون له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د ملي امنیت د شورا اندېښنه پر ځای بولی.
قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی د مفاشات مختلفې هغوی نظر له هغو نه چې په کوټه شورا کې د میرانشاه شورا د پېښور شورا د هغوی سره ډېر تفاوت لري ځکه چې هغه ډلې چې دي عملا په جګړه کې ښکېلې دي او د بهرنیو استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي.
د طالبانو د قطر د دفتر ویان د ازادۍ رادیو د پښتنې ته چې آیا د باګرام پر اړې د طالبانو برید به د دوه په خبرو کې د ځنډ علت وي تر اوسه ځواب نه دی ویلی.
خو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا تیر شپه پر خپل ټویټر ځینې څرګندونه کړې او تاریخ کاری چې دا خبرې په باګرام هوایی اډه د وسلوالو طالبانو د وروستي برید له کبله ځنډېدلې. په دغه برید کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي وو او تر 500 زیات نور ملکیان پکې ټپیان شوي وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر ویلي چې طالبان باید وخی چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې لنډه وقفه راغلې ده. یو شمیر سیاسي کارپوهان هم فکر کوي چې د طالبانو د سیاسي او پوځي کړیو ترمنځ د نظر بېلوالی کولی شي د سولې مذاکرات او پر نتیجې باور کمزوري کړي. که څه هم پرون د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دا نظر رد کړ. وی ویل چې کله چې هم د سولی توافق لاسلیک شي په درې ساعتونو کې به دوی وتوانېږي چې هغه عملي کړي. نظیم سمون د ملي امنیت د شورا هغه اندېښنه پر ځای بولي چې وایي د سولې په اړه طالبان یو نظر نه لري. له ښاغلي سمون سره فریبا ظاهر مرکه کړې ده. دا مرکه اورو.
دا شواهد نه داسې ښکاري چې د طالبانو په خصوصي د شقاق یا د تحصیلګیار رامنځته شوې ده، او که چیرې رسیدګي خپله طالبان په خپل منځ کې دغه مسایل حل نه کړي، نو ممکن دا نه یوازې د طالبانو لپاره بلکې د افغانستان لپاره هم، چې موږ فکر کوو چې حل یوه طریقه شته، دغه طریقه هم بالاخره بند شي او روسیه هم طالبان په جګړې باندې تاکید وکړي. ولی یو خبره باید یادونه وکړو چې د طالبانو ترمنځ ځینې استخباراتي عناصر، البته په قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی د مفاشات مختدي دي، هغوی نظر له هغو نه چې په کوټه شورا کې دي، میرانشاه شورا ده او پېښور شورا ده، له هغوی سره ډېر تفاوت لري، ځکه چې هغه ډلې چې دي عملا په جګړه کې ښکېلې دي او د بهرنیو استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي. نو دغه اندېښنه له پخوا هم موجوده وه، ځکه دا طالبان هم چې د اوربند ته غاړه نږدې یوازینۍ علت یې دا ده چې طالبان فکر کوي که چېرې دوی د اوربند خواته لاړ شي، نو ممکن همدغه ډلې چې دوی فکر کوي د دوی تر تابعیت یا امر لاندې نه دي، دغه ډلې بیا داسې د اوربند په وخت کې داسې عمل ترسره کړي چې د سولې پروسه تر
بله اوس چې دغه تاوتریخوالی دوام لري، او هلته د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دی چې دوی به له امریکا سره تر هوکړې پورې خپلو حملو ته دوام ورکړي، دا ډول څرګندونې په قطر کې د سولې پر مذاکراتو باندې څونه اغېز کولای شي؟
بالکل، د طالبانو لکه مخکې مې یادونه وکړه، هغه ډله چې د هغوی مطلق د امریکایانو وصل غواړي او داسې یو احساس ورته پیدا شوی چې دوی مثلا جګړه ګټلې ده او دوی باید خپل صاحب هغه فاتحانه تلاړ شي او واک قدرت حتی دوی حاضر نه دي چې له افغاني لوري سره هم د حکومت سره هم مذاکرات وکړي. نو دغه لوری د چالش یا مشکل کېدونکی ده په مذاکراتو کې، ولې دا هغه څه دي چې مخکې له مخکې په قطر کې د طالبانو سیاسي رهبرۍ د دوی ډاډ ورکړی و امریکایانو ته، هغوی ویلو چې طالبان یو لاس دي او ملاحی مسئلہ دی تا صلاحیت ورکڑی دی چه هر اپری کرسی نو اغب آغی بلاخر آمدی سی دی با ولی اغب نئی پیخ سیوش و دین او روست دول افتاد طالبانو پا دیبانی خبر دنو خود دول افتاد او روست دی لامی خبر کرسی دی پروگرام پاوی دا گرمانی پا نیزانی مرکز بانی بریک کرده دا و دا مسئلیت دی نوی، یعنی در هم اغب تو چه بخکاری چه طالبان ترمین دول افتاد ممکن د دې طالب رهبرانو ترمنځ یې باندې جنجال د بحثونه براوانو چې څنګه دا مسؤلیت واخلي او قوانین خپل اخر دې اعلان خبره کړه. نو دا راځي چې یعنی ښکاری له شواهد نه ښکاری او د دې نه مخکې ما چې په خپل خبرو کې اډونه او کړه دا چې راپورونه و چې د ملاحظه سلا د ډلې ځینو استازو له افغانو مستقالو سره په دوبۍ کې نکړې و او خپل نارضایتي خودلې والدې روان دي چې دا هغه فکر کوي چې دوی د قطر د سولې په پروسه کې حاشیه تسلی دي او ملابرادر هر څه رکړي دي سر کړي دي. نو دا هغه څه دي چې د طالبان خو یوه ډله نه ده، د شک پرته د میرانشاه شورا ده، د کوټ شورا ده، د پېښور شورا ده، تر ټولو خطرناکې افغاني شبکه ده چې هغه تقریبا د سیاسي ډله ده چې کېدای شي د قطر دفتر پرې ډېر تاثیر ونه لري او اپډیټ څنګه هغوی استخباراتي ملاتړ لري لکه اخوان رحمه هلته مدیریت ترلاسه کوي.
بله سمون صاحب، نو بیا روان وضعیت ته په کتو چې د طالبانو یوه ډله هلته د سولې مذاکرات مخته وړي او بله خوا پوځي ډله یې بیا اختلافات لري او جنگ ته دوام ورکوي، نو که چیرې دغه سیاسي ډله واقعا په احتمالي ډول د سولې او اوربند توافق ته وهم رسیږي، دغه توافق راتلونکی او دوام څنګه ارزوي؟
نو هغه باور بلا پیوړی چې دا چې اوس روانه ده دا پایدار نه ده، دا بلکې مقطعي او لاله سوله ده، او دا متاسفانه ډېره ناکامه تجربه ده په افغانستان کې. خو موږ هیله لرو چې داسې نه شي. طالبان چې یو لاس دي، یو واحد هغه وي، یو واحد دریځ نه رامخته شي، دا څنګه دي خو نورې هم چې څومره یو لاس دي، یو واحد دریځ نه رامخته شي، نو دا پروسه هغومره ثابت کېږي.
دوستانو تاسو مرکه واوریده د خغلی سمون سره د په دې غږیدو چې آیا وسلوال طالبان کولی شي چې په خپلو کې هغه احتمالي سیاسي توافق چې له امریکا سره به کیږي عملی کړي او کنه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وسم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوایي صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوست لیکلی په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د جګړې په اړه د ناسمې اطلاع ورکونې افشا ممکن امریکایانو ته جالبه وي، مګر افغانانو لپاره هیڅ خبر نه ده. ورسپانې مخکې په یو راپور کې لیکلی دوی داسې محرم اسناد ترلاسه کړي چې ښایي لوړپوړو امریکایي چارواکو هڅه کړي هغه اسناد چې افغان جګړه یې د نه ګټلو وړ بللې پټ کړي. واشنگتن پوست په خپل پرونی غنه کې لیکلي امریکایان او د دوی متحدین له هغو جنگ سالارانو سره معاملې کړي چې د بشري حقوقو سابقه یې له طالبانو بهتره نه ده. د ورسپانې په لیکنه کله چې د امریکا وست رسیده د سولې د خبرو د پایل لپاره د افغانانو غوښتنې څو واره له پامه غورځولي. واشنگتن پوست همداراز د ایشا فاونډیشن وروستۍ نظر پوښتنې ته اشاره هم کړې چې راتلونکي ته د افغانانو د خوشبینۍ اندازه مخ په لوړېدو ده. دا هم راغلي چې افغانان له سختیو سره سره د ولسواکۍ د ټینګښت او د هیواد د بیا رغونې لپاره خپل مبارزه جاري ساتي. د ورسپانې په لیکنه دا افغانان په هغه صورت کې چې امریکا د طالبانو په وړاندې خپل اوسنۍ طرحه تعقیب کړي له خطر سره مخ کیږي، نو اړتیا یې ده چې ملاتړ ترې وشي. نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د بهیر په کړکیچن کېدو یو مقاله لیکلې. مقالې تر ډیره د ولسمشری ټاکنو د یو کاندید او اوسنی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په دریز او دا چې څنګه د دریم وار لپاره د انتخاباتي کړکیچ په مینځ کې ده تمرکز کړی. عبدالله عبدالله په 2009 کال کې د حامد کرزي په وړاندې کاندید و چې د ټاکنو له دویم دوره یې انصراف ورکړ. په 2014 کال کې ځان په لومړي دور کې بریالی باله، خو د نیویارک ټایمز په خبره دا چې کمیسون اشرف غنی بریالی اعلان کړ، د عبدالله عبدالله پلویانو لارې او سړکونه بند کړل او بالاخره د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت جوړ شو. نیویارک ټایمز لیکلی عبدالله عبدالله دا وار وایي چې هیڅ جوړجاړی نه کوي. د مقالې له مخې د 1990 کال د ولسمشری ټاکنو شاوخوا درې میاشتې تیریږي، خو د رایو د شمیر او اعلان بهیر کړکیچن شوی او د عبدالله عبدالله پلویانو په وو ولایتونو کې انتخاباتي کمیسیونونه ایسار کړي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د عبدالله پلویان وایي چې کمیسیون غواړي شاوخوا درې لکه رایې چې سمې نه دي تصفیه کړي د اشرف غنی په ګټه وکاروي، خو کمیسیون وایي له قانون سره سم او په پوره شفافیت خپل کار مخته وړي. نیویارک ټایمز لیکلی د ولسمشری ټاکنو د کاندید او اوسنی ولسمشر اشرف غنی کمپاینران بیا د ټاکنو د پایلو په اعلان ټینګار کوي. په مقاله کې د اشرف غنی د ټاکنیز ټیم په حواله راغلی چې عبدالله عبدالله په خن جوړولو کې استاد بللی او ویلي دي چې د تل اوبه خړوي تر څو په قدرت کې برخه ترلاسه کړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د سیمه ایز اردو په استخدام او روزنه کې د پاموړ پرمختګ شوی. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی پرون ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ایز اردو په افغانستان کې له دایر سره په مبارزه کې ښه نتیجه ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي او څرنګه د سیمه ایز اردو د روزلو پریکړه وکړه. خغلی احمدزی په مرکه کې د فرشتې جلالزی له خغلی احمدزی سره په مرکه کې فرشتې جلالزی لومړی هم دا پوښتنه کړې ده.
منطقوی اردو چې موږ په دې باندې کار کړی دی، د دې لپاره چې په ځینو سیمو کې د سیمو د امنیت د تامین لپاره خپله د سیمې خلک استخدامیږي او دا ځانته خاص شرایط لري چې د دې سیمې خلک د هغه اراضي سره دوی خپله بلد دي، له خلکو سره بلد دي. اوس تر اوسه پر څه تاسو سره خبرې کومه پک زرو نه سو او وا یا کسان من د لاتوس پر په بیل بیل قر اردوغان کې سره سره د افغانستان کې تابع کړی دي، یعنی زای په زای کړی مو دي او تر اوسه پر دې ډیره ښه نتیجه هم ورکړې ده. لکه مثال په توګه تاسو ته ویل شم چې مثلا د افغانستان په ختیځ کې مثلا د داعش په لمنځه وړلو کې د سیمه ایز اردو ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. د دوی د استخدام یا هم په دې سیمه ایز اردو کې د دوی د شاملې دو شرایط هم همغه ډول باندې چې اردو ته یو کس استخدامیږي یا هم جلب جذب کیږي همغه شرایط به په دوی باندې عملي کیږي. تفاوت دا دی چې دوی ته د لپاره د سیمه خلک دي او د اصل سرباز چې د خپل رسمي سرباز دی اردو دی دوی ته سل پسوله کې مارش ورکول کېږي، اما دغه سیمه ییز اردو ته بیا 15 د مغه اصل مارش ورته ورکول کېږي.
احمد صاحب، دا به څونه دا تشکیل به د دوه څونه زیات کړي د دې سیمه ییز اردو د دې استخدام څونه تاسو ګنجایش لري؟
ښه، اوس خو مونږ په دې باندې پیل کړی دی، داسې څومره مونږ کولی شو دا به په راتلونکي کې معلومه شي، ولې مونږ ورته دا ځای ورته لرو چې وکولای شو په هغو سیمو کې چې مونږ غواړو په هغو سیمو کې مونږ کسان جلب کړو او دوی جذب کړو.
د دوی د استخدام شرایط څه دي؟ مثلا که یو ځوان دی یا 30 کلن دی مثلا په زابل کې اوسي، یا دی باید څه وکړي؟ کوم شرایطو باندې باید دی برابر وي چې دی د دې لپاره عریضه وکړي او شامل شي په دې کې؟
او شرایط کومه مخکې تاسو ته یادونه وکړله، هماغه شرایط چې یو څوک غواړي راسي د اردو سوخته یا هم د اردو په لیک کې یو ځای شي، هغه ټول شرایط په دوی باندې عملي کېږي. مثلا یو څوک باید مخدره موادو باندې روږدی نه وي، سابقه د جرمي مثلا ونه لري، او دا موارد ټول په اول کې دوی ته روزنه ورکول کېږي، مشخصا د منګه مسلکي افسران د دوی تراس کړي.
که یو څوک راځي او په ټولو مثلا زه غواړم په اردو کې شامل شم، کنه زه خو په ټولو شرایطو هم زه برابر یم چې مثلا یو دغه رسمي اردو ته که څوک راځي، نو بیا ولې په داسې ځای کې ځان واچوم چې هغه به بیا ماته 50% معاش کم راکوي؟ نو خو بیا به سمې اردو ته راځم تر هغه چې زه د منطقوي اردو ته راسم.
نه، خو ډېر داسې کسان شته چې مونږ خو جلب جذب دواړو برخو کې ده، ډېری داسې کسان دي چې په خپل سیمه کې د لپاره له خپلو خلکو سره بلد دي، په هغه خپل سیمه کې غواړي چې اردو خو بیا رسمي کې چیرې تاسو راځي هغوی بیا ځان ته قوانین لري، مثلا چې هر ولایت لیګل کېږي او هغوی د دې وطن د دفاع لپاره باید لاړ شي خپله اساسي دنده ترسره کړي.
اما د افغانستان هغه سیمه ییز پولیسو مروزه لو بیا د اربکو مثلا خو دوی داسې ډېره بده تجربه خلکو وکړه، ځکه هغه خلکو چې دوی په خپلو منطقو کې ولاړل کتربګیني درلودل چا سره کوي بدي درلودل چا خلک یې په تکلیف کړل، هغه تاسو څه فکر کوئ که تاسو اوس دا خلک استخدام کوي دوی ته مثلا یو کال شپږ میاشتې تعلیم ورکوي او بیا ټوپک هم ورکوي، دوی به بیا له هغه زوره استفاده ونه کړي دغه خپل صلاحیت، تاسو به دوی څنګه کنټرول کوئ که دونه خلک مسله کوي؟
ما تاسو ویل چې د دوی په راس کې زمونږ مسلکي افسران د اردو دي چې هغه رسمي د اردو کې شامل کسان دي، دوی کنټرولوي او د دوی د ښوونې او روزنې نه نیولې د دوی کنټرول پرې چې خلکو ته آزار اذیت ونه رسیږي، او د دوی ټول موارد چې هغه ځینې موضوعات پرې ربط لري په یوې ټولنې کې چې هغه په خلکو باندې ښه نه لګېږي او طبیعي ده چې د قانون پر خلاف کړنې دي دغو ته نه پرېښودل کېږي.
احمدزی صاحب، وخت نا وخت د مختلفو منطقو څخه د ازادي راډیو ته په پیغام ثبتوونکي ماشین کې عسکر پیغامونه اچوي، دی وای چې ماشینه دی ورکړ سوی مثلا غذا نه لري په پوستو کې ماسره دي، نو په دغه حالت کې تاسو نور خلک هم راجذبوي، فکر نه کوي چې څه مسؤلیت په خلکو د اولادونو په مقابل کې لري چې مثلا تاسو جذب کوي خو بیا هغوی ته دوا ورنه رسوي، د وسله ورنه کوي، یا مثلا ډوډۍ ورونه رسوي او هغوی مچولي، دا څنګه فکر کوي؟
یو شی تاسو ته په هغه حقیقت جدیت سره د موضوع زه غواړم تاسو ته در ورسوم چې اوسنۍ رهبری د وزارت دفاع ویده رهبری نه ده، موږ د جنگ په مرحله کې یو ده، اوس سره له دې چې تلفات د دښمن فوق العاده زیات شوي دي، په عین زمان کې موږ توانېدلی یو چې د خپلو ځواکونو تلفات کچه د تیر کلونو په پرتله د پام وړ راټیټه کړو. زموږ یو سرباز هم د اوس تاسو سره خبرې کومه د معاصرې په حالت کې نه دی.
دوستانو، د دفاع د وزارت لویان روح الله احمدزی سره مو د افغانستان د سیمایزي اردو په استخدام او روزنه کې د ورستیو پرمختګونو په اړه مرکه واوریده.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې هدفي وژنې زیاتې شوې او په ځانګړې توګه پښتانه فعالان په نښه کېږي، لسګونه کسانو پرون په سواد کې د مسلم لیگ نون د ګوند د سیمه ییز مشر فیروز شاه د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې د وروستیو هدفي وژنو مخه ونیسي. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د مدافع وکیل فیروز شاه د وژنې پر ضد پرون پنځشنبه د سواد د وکیلانو ټولنې له محکمو سره کار تحریم کړ او د سواد د قومي جرګې مشرانو پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخه ونیسي. فیروز شاه په سواد کې د مسلم لیگ نون ګوند سیمه ییز مشر و چې په تیر ځل انتخاباتو کې د ملي اسامبلې غړیتوب ته هم کاندید و. د نوموړي د کورنۍ دوه غړي افضل خان او شاه دوران مخکې له ده د هدفي وژنو په لړ کې وژل شوي وو. د سوات د قومي جرګې ویاند احمد شاه زیارت د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې دوی له پاوځ، پولیسو او سرحدي ملیشا ځواک څخه وغوښتل چې د فیروز شاه قاتلان ونیسي او له قانون سره سم سزا ورکړي.
دغه کسانو د خطول ولسته یا د کم لا انفورسمنت ایجنسی څخه داخلي چې موږ اوسم په دې کې موجود یو او څه غواړو نو هغه کاروان یې کولی شو. کم د لا انفورسمنت ایجنسی یا کم د آرمی یا کم پولیس یا نور کم ادارې دي هغه زر تر زره د دې چې کم دغه دي قاتلان دي هغه کیفر کردار ته ورسي او هغه نو قرار واقعي سزا ولوکړي شي.
سوات هغه سیمه ده چې د پاکستان پاوځ د افراطي اسلام پالو وسلوالو ډلو پر ضد څو ځلې عملیات پکې کړي دي. فیروز شاه چې په عین حال کې د سوات د قبایلي جرګې غړی هم و د چهارشنبه په ورځ په خپل پلرني کلي دمغار کې له خپل باډیګارد سره یو ځای د نامعلومو کسانو په ډزو وویشتل شو. دوی دواړه روغتون ته ولېږدول شول خو د فیروز شاه ټپونه ژور و او ډیر ژر یې سا ورکړه. نوموړی پرون په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. پر نوموړي د برید پړه سمدستي چانه ده منلې. لدې پیښې یوه ورځ مخکې وسلوالو کسانو په خیبر پښتونخوا کې د پښتو ژبې شاعر افګار بخاري په ډزو وواژه. و څلوېښت کلن بخاري په شیعه مذهب و او لدې مخکې هم د فرقې تشدد پر مهال له څو حملو څخه روغ پاتې شوی و.
په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې په باګرام هوایي اډه د دې ډلې د وروستي برید له کبله یو وار بیا تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي طالبان باید وښيي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې وقفه راغلې ده. طالب لوري هم په مذاکراتو کې د ځان خبر تایید کړی. خدای نه دی ویلي چې ګوندی په باګرام کې وروستی برید چې مسؤلیت یې د ډلې پر غاړه اخیستې د دې خبرو د ځنډ سبب شوی دی. د سالنګ د مراقبت او ساتنې ادارې ویل دي چې د سالنګ پر لوی لارې د لوی او بارونکو موټرو د تیریدو مخه نیولې ده او دا چې په سیمه کې واوره او سخت طوفان روان دي د خطر د مخنیوي لپاره به تر ناڅرګند مودې د غلاره د لوی او بارونکو موټرو په وړاندې تړلې. افغان حکومت د تل نه هوښته منیټه رسمند او سبکی ژبي د ملي ورځې په توګه نومولې ده. جمهور رئیس جمهور ریاست په خبر پاڼه کې پرون خبره شو ویل ولسمشر غنی لا یو شمیر وزوک فرهنګیانو د فرهنګي او ټولنیزو بنسټونو لمشانو سره په کتنه کې په کلیس کې د دې ورځې د نومولو د وزبکی او ترکمنی ژبو د مرکز د پرانستو وړاندیز منزور کړ. او د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یو قرارګاه په دوو انتحاري حملو کې د نوموړي یولس وسلوال وژل شوي. د لیبیا د ملي پوځ په نوم د وسلوالې ډلې مشر اعلان کړی چې د دې هیواد د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره به پریکنده جګړه پیل کړي. دوستانو دا وو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. اوس مخکې له دې چې ونیسو پروګرامونو ته ورشو نیمه نړۍ درته وړاندې کوو او کور کلی پروګرام واورئ. د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. اوکراین د روسیې د ګاز سترنه لیکه نورد ستروم دوه د امریکا له لوري د بندیز د اوکراین د روسیې د ګاز پر سترنه لیکه نورد ستروم دوه د امریکا له لوري د بندیز د امکان هرکلی کړی. نور جزئیات به د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې واورو.
د امریکا د سنا مجلس او د استاذ جرګې کمیټو د دسمبر په 9 موافقه وکړه چې پر نورد ستروم 2 د بندیزونو لایحه د امریکا د ملي دفاع د اجرااتو قانون ته ورزیاته کړي. دا به د پروژې د بشپړېدو په وړاندې خنډ پیښ کړي. د روسیې د ګاز د نلیکه 1230 کیلومتر ده. نورد سټورم 2 نلیکه د دې ظرفیت لري چې په کال کې 55 میلیارد مکعبه طبیعي ګاز له روسیې د بالټیک سمندرګي په تل کې جرمني ته ولېږدوي. د نلیکه 80% کار بشپړ شوی دی او پاتې برخه به د راتلونکي کال په پیل کې تمام سي. د اوکراین حکومت مکرراً اندیښنه څرګنده کړې چې روسیه به د دې پروژې له لارې په اروپا کې خپل اقتصادي او سیاسي نفوذ زیات کړي. اوسمهال د روسیې طبیعي ګاز د اوکراین له لارې اروپایي هیوادونو ته صادرېږي. که چیرې روسیه د ګاز دوهمه نلیکه بشپړه کړي، اوکراین به هر کال 2 میلیارد ډالر تاوان وکړي، ځکه اوکراین د روسیې د ګاز له ترانزیټه پیسې ګټي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر ټویټر ولیکل چې هیواد یې د امریکا له کانګرسه مننه کوي چې پر نورد سورم دوا د بندیزونو په ملاتړ کې 320 موافقه رای ورکړی دي. د ولادیمیر زلنسکي دفتر پر ټوټر لیکلی چې دا یو سیاسي پروژه ده چې په اروپا کې د انرژي امنیت ته ګواښ پېښوي. د اوکراین صدر اعظم الکسی هونچاروک هم د امریکا په کانګرس کې شوی حرکت ښه خبر بللی دی. واشنگتن هم له دې پروژې سره مخالفت کړی دی. واشنگتن مخکې خبرداری ورکړی و چې نورد سټورم 2 به د روسیې پر ګاز د اروپا اتکا زیاته کړي او مسکو ته به موقع ورکړي چې خپل پوځي فعالیتونه او پر اوکراین فشارونه زیات کړي. د امریکا د استازو مجلس او سنا به د دې میاشتې په پای کې رایګیري وکړي. د امریکا د سنا جمهوري غوښتونکي غړي ټیټ کروز چې پر نورد سټورم 2 د بندیزونو د لایحې له اساسي ملاتړ کوونکو دی، ویلي چې یوازې د نړۍ څو کمپنۍ داسې ټکنالوژي لري چې د سمندر په تل کې د ګاز نلیکې جوړولی شي او په دې کې یوه هم روسۍ نه ده. د ټیټ کروز په وینا دا په دې معنا ده چې که چیرې نړیوال شرکتونه مجبور شي چې د امریکا د بندیزونو له لایحې سره سم عمل وکړي، کرملن به د نورد سټورم 2 د بشپړولو په برخه کې له جدي مشکل سره مخامخ شي.
نیما نړی
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوی ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د کورنۍ واړیکو په خکولو او خرابولو کې خزي څرول لري. څنګه زاده دي سبب کیږي چې ځینې خزي د نورو خزو د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند د بادي ګوري. دا ډول کړنې خزي له کوم روحي او رواني ستونزو سره مخ کوي او دا کار د خزي او خاوند ګډ ژوند څومره اغیزمنولای شي.
خبر سره چې نیکه وی خزوي خو یور یور ده.
حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کو په ما باندې چې دا د شي پخ کړی دی.
خپل خوشاله او ما د دوی په کور کې د خسرانو
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب.
د همدې موضوع په تړاو زموږ همکارې فرشتي غنی او راپور برابر کړی. د خبرونې په ورستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته وښایي.
ویل کیږي خزه د کورنیو ترمنځ د عاطفي اړیکو په ساتلو او د دې اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لري، خو د دې خبرې برعکس هم زیاتې ستونزې زیږولی شي. یو شمیر خزی وای په افغانستان کې کورنۍ جوړښت داسې دی که هر څومره خزی له شغلي او ټولنیز پلاوه په ځان بسیا هم وي، دې ته اړیکیږي چې ځینې خبرې دودونه او عادتونه ومني. او دا کار ډیر کله د کورنیو د نارینه غړو له لوري ترسره کیږي چې په پایله کې د کورنیو د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي او شخړې هم رامنځته شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي سپوږمۍ وایي چې څلور کاله یې له واده تیریږي. د هغې په خبره د مشرې یور له کبله یې ژوند ډیر ستونزمن شوی و او له خاوند سره یې اړیکه تر دې ځایه خرابه شوې وه چې آن خبره یې تر وهلو ټکولو هم رسېدلې وه.
خبر څومره چې نیکه وي ښه ښځه وي خو یور یور ده. ډیری وخت ښځه او مېړه دي که نه یو بل سره جنګ کوي، خو کله چې غوږ نیسي د کوټې تر څټ بیا نو هغه بیل تحریکوي، ما بیله تحریکوي چې یعنې تا ته د مېړه داسې خبره وکړه، تا باید داسې ورته ویلي وای، د هغه ځواب دې کړی وای، نو هغه ته وایي چې د تا ښځه خو داسې ژبه لري، تا ته یې دا خبرې وکړلې، تا به یوه څپېړه مخ ته وهلې وای. زه دې ته مجبوره شوې وم چې دا کور پرېږدم، نور مې د خپل پلار کره لاړه شم.
ډیری وختونه په ظاهر چنې کړنې د خزو په ژوند ژوري او لوی اغیزې درلودای شي چې ځینې وخت د کورنۍ د غړو ترمنځ د انتقام او قصد اخیستلو سبب هم شي. سپوږمۍ وایي په لومړیو کې ډیر څه وزغمل، خو اوس هڅه کوي د یور د هرې کړنې په بدل کې ځواب ووایي او انتقام ترې واخلي.
دغه دوه کاله کېږي چې هغه ډیره یعنی زشته شوې ده. هغه چې یوه کوي زم نو مجبورېږم دوی زه ورته کوم. البس چې ډیری وخت د ما زړه خوړلی دی او دومره مې بده راغلې ده، کومې مېمانیانې چې لرم بیخي مې راونه غوښتله. بیا چې نورو پوښتنه کله چې ولې د نه در اغوښتې، ما چې ما خو راوغوښتله هغه پخپله نه در اغلې. هغه عناد و کبر و تکبر یې دا اجازه ورنه کړله چې د ما محفل ته دې راشي.
له یو بل د انتقام اخیستلو فکر او د کورنۍ د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي، د دې تر څنګ چې ښځې له روحي او رواني فشار سره مخ کوي، د کورنۍ د نارینه غړو ترمنځ هم عقدې زیږولی شي. ځکه چې که میړه له میرمنې سره ودرېږي، مور، خور، ورور او ورېندار ترې خفه کیږي، او که د دوی ملاتړ وکړي نو له میرمنې سره یې ګډ ژوند له ستونزو سره مخ کیږي. په داسې حال کې نه یوازې د ښځو ترمنځ تاوتریخوالی او شخړه رامنځته کېدای شي، بلکې د دوو ورونو ټکر بیا بیل خنډ بلل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلالۍ وایي د خواښې د ناسم چلند له کبله څو ځله د میړه او لیورونو لخوا وهل ټکول شوي ده، چې په پایله کې د ورونو اړیکې هم سره خرابې شوي. دا وایي ډیر صبر یې وکړ، خو دوه کاله کېږي له خپلې خواښې او لیورونو بېله شوي. د ګلالۍ په خبره که څه هم بیل ژوند یې له زیاتو ستونزو سره مخ دی، خو د خواښې او یورګانو هغه چلند یې هم د زغملو نه و.
کله چې زما خواښې لیده چې ټول زما ډېر صفت کوي، زما خواړه خوښوي، دې ما سره یو رقم ضد پیدا شو. یو ورځ ما د وریجو لپاره اوبه یخې وې چې زه هغه باید هغې کې جوش کړم او صاف یې کړم. زه لاړم چې لمونځ وکړم تر څو اوبه خوټېږي. نو بېرته چې زه راغلم اشپزخانې ته، زه ګورم چې زما خواښې په هغه وریجو کې، اګر چې ما په هغې کې مالګه اچولې وه، خو دې پکې نوره مالګه اضافه واچوله، دومره مالګه واچول چې هغې باندې هغه وریج مکمل لکه د زهر جوړېدلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې دا ولې کې، ما ته یې بهانه وکړله، وایي ما دې کې مالګه وکتله، مالګه کمه ده. ما یاد ته راغلل چې دا تېر وختونه چې کوم خواړه خراب شوي، کوم خوړو کې مالګه ډېره شوې، هغه ټول زما د خواښې د لاسه و، ټول به ما ته په قار. حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کړو په ما باندې چې دا دې څه شی پخ کړی دی.
د دې تر څنګ چې ځینې ښځې په لوی لاس د خپلې کورنۍ آرامښت او سکون ترې اخلي، داسې ښځې هم کمې نه دي چې د صبر او زغم له لارې یې په کورنۍ کې د مینې او محبت فضا رامنځته کړې ده. 15 کلنه بیبي شیرینه وایي په خپل 40 کلونو ګډ ژوند کې له یورګانو، خواښې او اندرایندو سره یې داسې ژوند کړی چې تر ننه یې ټول په نیکه یادوي. دا وایي که څه هم دا کار اسانه نه و، خو دې د خپلې کورنۍ د خوشحاله ساتلو لپاره ډېرې سختۍ وګاللې. نوموړې وایي د درې یورګانو تر څنګ یې بن هم درلوده چې لکه دوه خویندې سره اوسېدلې دي.
پخپله خوشحاله وم، د دوی په کور کې، د خسرانو په کور کې، د غونډه رانه خوشحاله دي، غونډه رانه رضا دي، د نن ورځې پورې غونډه ته خوشحاله دي، دعاګوی دي رانه زویه. پخپله سای ښه نه سي، هېڅ څوک هم نه ښه کېږي زویه. بنه سره مې ښه وخت تېر، د نن ورځې پورې دواړه خویندې یو ځای ده. زه اول اخره به داسې ځغلې وم، په چا باندې مې کار نه پلرلو، تته غونډه دوه بار راته کول خوای کی مې خسر مې غونډه خدانه خوشاله او خپل خپلوان رانه خوشاله او غند سال مسی مدال مسای مد شکر د زمان مې دي مسر نه عزتین کور ګډ وړه ده. زه خپل لکه مور غونډه چنګا کوم د دې پسر د زمانو پسر د غند پسر.
خو له حقوقي اړخه ښځې تر واده وروسته کوم حقوق لري او څوک د دې دنده لري چې دغه اړیکه ټینګه وساتي؟ د یوه خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد عظیم صافی په اړه وایي
کله چې عقد نکاح کیږي، د همغه شیبې نه چې اجاب و قبول وشو په میړه باندې دا واجبه ده. درې شیان پې واجبیږي چې هغه نفقه ده، د مسکن آماده کول دي، د کور، او همدارنګه د مهر ورکول دي. په هر اندازه چې ټاکلی وي او په هر اندازه چې ورته رضایت ښودلی وي هلک. میرمنه مکلف ده په دې باندې چې حتمی او ضروري باید د خپلو خسرانو سره ګډ ژوند ولري. اخلاقا دا راجع کیږي میرمنې ته چې په کور کې که چیرې ګډ ژوند ده، نو کارونه هم ګډ دي، مسؤلیتونه هم سره ګډ، بیا ټولو ته مشترک دي.
هغه ښځې چې د بل د ژوند په خرابولو کې خپل ژوند خوالی ګوري او یا د کورنۍ د ښځینه غړو سره نه جوړیږي، له روحي او رواني اړخه له څه ستونزو سره مخ کیږي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه مو د کورنیو مسایلو مشاوره شمع کټوازی پوښتلې ده.
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب، ژور خپګان، استرس، او یا هم بل راتلونکي څخه به ډېره ویره لري.
چې کله یو جلی پیدا کیږي، هغه ته داسې ویل کیږي چې ته به واده کوي یوه ورځ، او ته به د یو چا مسؤلیت لري، او یو شهزاده به راځي او تا به وړي، او ستا ټول خوبونه به پوره کوي. بالاخره دغه جلی ټول خوبونه په خپل خاوند پسې نښلوي، یعنی خپله خپل ژوند ته هیڅ کار نه کوي. دا غرضو نه لري چې زه به مې خپل خوبونه ځینې خپله پوره کوم، خپله به د مالي له لحاظه خودکفا اوسم، خپله به ځینې تحصیل کوم، زحمت به باسم، خپله به ځان ته ډوډۍ پیدا کوم، بیا به له یو خاوند سره د بعضې مسایلو لپاره واده هم کوم. خو هغه داسې نه ده چې هغه به د ما ټول خوبونه پوره کوي. ټول خوبونه په خپل خاوند پسې یا د خسرګنۍ کور پسې تړل دا یو غلط ده. یعنې دا هم د کورني اختلافاتو یو لوی لامل کیدلی. بل دلیل یې د کورني اختلافاتو ګوره، چې افغانستان کې یو جلۍ واده کوي، نو دا جلۍ له هغه ټول کور سره واده کوي، نو هغه کورني ښه وپېژنه چې څومره هماهنګي کولی شي، څونه له یو بل سره مشترکې نکتې لري، د فرهنګي له لحاظه، تحصیلي له لحاظه، سنی له لحاظه، څوره یې منلی شي، څوره یې نشي منلی. که دغه مسایل په نظر کې ونیسو مخکې له واده نه، نو بیا بعد له واده به موږ ته کومه ستونزه نه وي یا کوم مشکل به نه.
د نیمې نړۍ په خپرونه کې د افغانو ښځو د ژوند په ناخوالو او بریاوو غږیږو. دا خپرونه هر سه شنبه د مازدیګر په 4:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 8:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
زیاتره وختونه د یورګانون درین دوه خواهیانو ترمنځ د وقدو له امله رامنځته شوی نامناسب رفتار دومره جدي او خطرناک حالت ته لاړ شي چان خبره د یو بل تر ژوند او مرګ پورې ورسیږي. د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکارې فرشتې غنی په همدې اړه یو تمثیلي ټوټه برابره کړې چې د ازادي راډیو د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې. تاسو د دې تمثیلي ټوټې اوریدو ته رابولم.
وی خاورې په دا دومره کار شي، له خوبه چې پاڅېدلی یم تر اوسه پورې لګیا یم، هیڅ نه کمیږي. کالی مینځل یوې خواته، دا دومره لوښي ګوره چې باید پرې مینځم، بیا دا بلا وهلي واړه هم کله دې خو منډې وهي کله هغه خوا. تمامه ورځ مې جارو په لاس کې ده. مور او پلار خو یې ولاکه تربیه ورکړې وي.
وی نورې، ولې دومره تانې راکوې؟ خیر که تا اولاد نه لرې، سبا بله ورځ به یې تم پیدا کړې. بیا که زما اولادونه کور ګډوډوي، نو بیا زم په دې وضعیت کې لګیا یم. اما غومره ستړي علاقه و، لته خو ډیر کار.
چپشا چپشا، اول خو ما فکر کړی وو چې ته نه یې، خو اوس چې د خبرې اورېدلې نو ډیر ښه شو. ټولې ښځې عمله کېږي، ستا په څېر خو یې نخرې نه وي شروع کړې. مکر جنې
صبر، دا موبایل ځواب کوم، بیا به سره وغږېږو. بلې ترور جانې، څنګه یې؟ ستړې مشې؟ ښه خو یې؟ لکله چې له خارج راغلی هیڅ مې نه لیدلې.
قربان دې شم لچې ګلې، مام دې هم دې لپاره درته زنګ ووهه چې پوښتنه دې وکړم او اوال درکم چې شپې ته دې لیدو ته درځم. څنګه بله ورځ به روانه وم، بیا به مې ارمان وي.
ولې نه ترور جانې، په خیر راشي، زه درته سترګې په لهر یم.
اوهو، اوس به در سره ګورم چې مړه هم شي، یو ګیلاس په بل ګیلاس درته کېنتم، ودرېږه چې قدر مې در باندې معلوم شي. مورې، دا دوه شپې مې دلته تیرې کړې، خو سپین ګل هیڅ راښکاره نه شو. یو زنګ یې هم راته نه دی وهلی چې مړه یې که ژوندی.
څه کار به ورته پیدا سوی؟
صبر چې څوک دی، یو خو دې دا بلاک ورکسي هر ساعت زنګ دی او زنګ ده.
سلام علیکم ترورې.
وعلیکم، ستړی مشی زویا، عمر دې ډیر دی. همدا اوس هم له نورې سره یادولې. راځه راځه.
ښه نو خی، موږ یې په یاد وو.
ولی به می نوی پیاد؟
ته خبره ای چه لپرون شپی رئیسی پا مکس تیر شوی؟
ولی سپین گوله چه شوی؟
پرون رئیسی ما یوا پخا پا کور که دا، یوا پا شفاخانه که. خبره نه ای، لطیفه لپرون شپی رئیسی پا رختون که بستر دا.
وی، ولی چه شوی پری؟
تروری، لدی سر خبره کول فایده نلری. اول ما خم زما دی مشری ورندار خاله او ده هغی اولادون زمون ملمانه و. ده غلی تری را غلی. هغه چشپه شوا، ده خزی وضعیت خراب شو. داکتر ویلی کوم درون شی پورته کړی، خون ریزی زیاته ده، ماشوم یې په خطر کې دی. که دا په کور وای نن به داسې نه کېدل.
چې داسې وضعیت یې و، نو خاله ته به یې ویلي و چې نه راتلی. زه خو یې نوکره نه یم، او بیا خو هغه هم داسې عاجزه نه ده، زما یې د زړه وینې هم راوچې کړې.
ګوره لورې، ته باید په داسې وخت کې په خپل کور کې وای، او بیا دې د لیورې له ښځې سره مرسته کړې وای. ما ته دې هم غږ ونه کړه، که نه هماغه دقه به مې بیرته کور ته لیږلې وای. په کور کې هر رقم خبرې راځي، خو ته باید صبر وکې او زغم ولرې. که د دغه یور په ځای ته وای، څه به دې کول؟
مور دې رښتیا وایي، بیا که نن هغه تا ته ضرورت لري، سبا ته هم هغې ته مجبورېږي. خو راځه چې کور ته لاړ شو. د کور مهر، محبت او اتفاق په ښځو ساتل کېږي. دا کارونه پرېږده چې سبا به مو اولادونه هم یو د بل سرونه ماتوي.
لوری سپین گل رښتیا وایي، پاتا ځان دې تیار کا او خپل کور ته لاړ سه.
دا نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما هم این هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پې تر رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
کور کلای
نن سبای چې علي مهم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی ویبل خبرونه ته هرکلی کوم. په کابل کې ډيري داسې کوڅې شته چې خامې دي او د کوڅې د اوسیدونکو لپاره ستونزې جوړې کړې دي. په دې خبرونه کې به واوري چې دا کوڅې څنګه رغیدلی شي، د خامو کوڅو اوسیدونکو او مسؤل چارواکي په دې برخه کې څه کولای شي. د کور کلی د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. په پیل کې راپور مریم توخی را اوروي.
کابل کې داسې کورونه ډېر تر سترګو کېږي چې په ښکلې بڼه جوړ شوي دي، خو مخته کوڅې بیا خامې دي چې د کوڅې اوسیدونکي له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. دا کوڅې که په اوړي کې دوړې بادوي، په ژمي کې بیا خټې او اوبه یې دومره خرابې کړی چې تګ راتګ پکې ستونزمن وي. د کابل د تایمنی اوسیدونکی سید جان هم له خامه کوڅو شکایت کوي او وایي
دا سرکه دوی تایمنی
کوڅه خامه ده، ولا دا خلک نه جوړوي. نو که دوی خالي دا بلند منزلونه جوړوي شي سرک ته فکر نه دی. تقریبا د لس کورونه زیات پاخه ټول بلند منزل دي، کوڅه خامه ده. بلې علت دا دی، خو بس دا خپل شخصي هغه ته فکر کوي او هغه ته فکر نه کوي. نو دا خټې دا اوبه هر شی زیات جوړوي. دا ډیر زیات مشکل ده، ټول مرض دی، دا ټول ګندګي دا هغه نور خپل ته دا لاس بلند منزل دی چې دوی تقریبا کلاس لزر روپی انداز کې دا ټول سره خپل سره جوړوي چې دولت هیڅ ضرورت نشته.
د کابل د شیرپور سیمه اوسیدونکو ګلباز به هغه خلک ګرام بولی چې لوړ او خاسته کورونه جوړ کړی دي، خو خپل کوڅو ته یې پام نه دی کړی.
نو دا خو خپل د دې بلن منزل ولا دغه مشکل جوړ کړی. دا خاوري وګوره سرک ته راشولې سرکونه تنګ کړي دي. دوی چې دا دومره بلن منزل جوړي خو د خپل مخدم لګ جوړه کی، په دې خپل مخدم لګ خواري وکي. دا خاوري وګوره و شیرته پرتی دي، ګوره ټول سرک ته راشولې دي. دا خو چې موږ خپل یو څه کارونه کو، خپل یو څه مشکل کو، یو زیارو باسو د ملک جوړيږي. دا خو د موږ پلاس کده چې موږ کو دا جوړيږي، خپل مخه نه جوړي. خپل مخه دا چې پرته ده موږ او تاسو ټول ګوره ګوره وینو، خپل مخه خراب کړي دا ټول سرک تنګ کړي. یو تجار کولای شي چې وکی چې د خپل ملک ته خدمت وکړي. دا یو تجار کولای شي لږه کوڅه تر یغه سره پورې کې تجاری کوي.
خونه سي ملابي اړوندې حکومتي ادارې ګرامي بولی چې د کوڅو جوړولو ته پام نه کوي. د هغه په وینا عام خلک دومره واس نه لري چې کوڅه هم په اساسي ډول ورغوي.
د خامو کوڅو په خول د دولت د شهروالي کار دی. په دې باندې چې غریبانان موږ خپل د ډوډۍ پیسې نشو برابرول نو کوڅه صفاخه کو. شهروالي راځي کتابچه ورکړه چې د صفایي پیسې راکړي. د صفایي پیسې تعویلو د دغه کار کو. دولت چې د مالیا اخلي د ټلیفون کریډټ کارت پیسې موږ نه کټکې، دغه پیسې کټکې. نو راځي جوړ دي کی کوڅه د پخې د دولت او د شهروالي کار دی، د عام خلکو نه دی. عام خلک د کومه کی موږ سره دا اوس کومه ته پوسه کې ما د ډوډۍ پیسې نشته. نو زه د کم کم دونه پیسې چې زه کوڅو ته دغه ته پیسې ورکم چې جوړی کړه. افغانستان شرایط هم ګوره چې خراب دی. مخکې اوړه په 1200 رو اوس په 1350 رو پیدا.
خامې کوڅې د نورو ستونزو ترڅنګ خلکو ته روغتیایي ستونزې هم جوړولای شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر حامد وردګ په دې اړه وایي
مجموع کې د شه اول جنجال چې مریض ته جوړوي یا خلکو ته جوړوي هغه حساسیتونه وي، تنفسي حساسیتونه وي، ټوخایوي او زمينه چې کله حساسیت منځ تراشي مغه ساحه تخریبي. چې کله ساحه تخریب شو زمينه مساعده چې میکروبونه یا انتانات پکې ځای ونیسي او زمينه مساعده شي نمونیاګان یا سینه بغل دو شند کېدای شي. زمينه مساعده کې تخریبات منځ راغل انتانات پکې اضافه شول زمينه مساعده سرطانات ته هم.
د کابل د تمناهي یو وکیل عقل خان وای چې د کوڅو رغول او پاک ساتل هم د خلکو او د حکومت کار دی. هغه زیاتوي که په دې برخه کې دوه اړخیزه همکاري نه وي، د ښار ډېرې کوڅې به خامې او ویجاړې پاتې وي.
دا خدای مشکلات جوړوي عوام چکلی جوړوي خلک وسره ککړیږي باید دا صفه ستروي دا شاروالی والا دا کوشش وکي د شاروالی او د تجارانو د دوړو دنده ده باید دوړو په شریکه مشترک سره جوړ کې وس دا ګور دلته دومره مخلوق خلک راځي تیریږي راتیریږي د موټر لاسه ډیر مشکل دی ورته دي خاورې دي ګند لاسه ډیر مصیبت ورته ده خامہ سرک نه چې موټر وو ته په خېته لاړو خدوړي دي ګرد غبار د عوام خرابېږي وسره زکام مرزونه وسره پیدا کی باید دا ونه شي د شي باید پوښ د دې بیلنه منځ ولادی امدادو کی خپل مخې د پخې کی نو د څه خونه د سې دی خپل جوبونه ډکی خپل جوبونه نه ډکی د عوام او د کام او د ملت د خدمتو کی دا ټول غټ خېټې د شورو غل کې راځي خپل جوبونه ډکی دی وطن د ملت د سرچی رقم ده د دې غم خو نست ور سره غن بلل منځونو له خودم لدی ش اسمان ته ختلې دی او کوڅې دا سې دی خټو ډکی دی
زه نوید ځلان ما هنګره ما او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ
دا چې د کابل خاروالۍ د کال د پیل تر اوسه څومره خامه کوڅي او سړکونه پاخه کړي او کومي کوڅي چې لا هم خامې دي آیا د کابل خاروالۍ ورته د پخولو پلان لري دا او دې ته ورته پښتنې زما همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل خاروالۍ لویان دي نرګس مومن څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم
پرون پلازمینه کابل کې پزینو مرکزی نقطو ته ورغلو لکه شیرپور تایمنی او خیرخانه او د منطقو ته ورغلو او دلته اکثره کوڅې خاموي تر لچ کو نه پخو او کوڅې خاموري په دې برخه کې کابل خاروالی پلان لري چې آیا دغه پخېږي نه پخېږي کڅک
البته کابل خاروالی تل بلا بیر ځایونه کې د کابل خار په دوه شتناوي ناحیو کې کابل خاروالی تل هڅه کوي چې په عین وخت کې ټول کې رسیدګي وکړي خو څنګه چې تاسو معلوم دی چې کابل خار کې نسبه خلکو وسیدونکو ته دا زخت ډیر دی نو کابل خاروالی په سر د کال کې نظر په دې چې په کومه ساحه کې ډیره زیاته اړتیا لیدل کیږي نظر په میغه باندې نظر سنجي کیږي او د کال په ورسته په دې ورسته درې میاشتې کې ورته پلان نیول کیږي او راتلونکي کال کې بیا غاتر ولکې لاندې نیول کیږي په دې شکل باندې ادامه لري د منکارونه لکه مرغه چې موږ ستونی دي چې تر ډیره حده پورې کې تاسو تیر کال د پروس کال پروس کلام د صح کال سره مقایسه کوي نو تاسو په خپل هم پټلین په اساس باندې تاسو توپیر کاریږي خدا هم چې کېدای شي اوس هم ډېر د سړکونه پاتې وي خو هغه هم نظر په دې باندې په کومه ساحه کې اړتیا ډېرې لیدل کیږي د اړتیا په اساس باندې بیلابیل سړکونه تر ولکې لاندې
یعنی دا هم په پلان کې شته چې په راتلونکي کال کې به د خیر دغه کوڅې هم پخې کړي
بالکل یعنی د موږ په پلان کې دا دی چې تر راتلونکي څو کلونو پورې موږ وکړو چې په کابل ښار کې هیڅ داسې ځای ونه اوسي چې هغه خامه اوسي خو هغه به د وخت په تیرېدو سره موږ دا کار کوو
کدا راته وایي چې سکال د کال تر د پایله تر اوسه پورې څومره کوڅې په پلازمینه کابل کې پخې شوي
د سر له کال سربته موږ توانې دي چې شاوخوا 50 کیلومتر سړکونه او کوڅې بیلابیل سړکونه او کوڅې اسفالت او کانکریټ ریزیکو او شاوخوا 130 نور سړکونه هم د سروې د ډیزاین لاندې نیول شوې دي
دغه کوڅې چې خامہ دی او ترڅنګ پخ سړکونه یو د خامہ کوڅې په خو سره کوته وصل شوې دي دا سره کوته زیان نه رسوي د خامہ کوڅې
البته مانو چې په اکثر ساحو کې دا ستونزې شته دي خو مونږ کله چې خپل پلان نیسو په لومړی د کټګوري کې سړکونه په پام کې نیول کیږي بیا ورسته کوڅې په پام کې نیول کیږي نو ځکه چې سړکونه باندې د موټر رفت آمد زخت ډیر او کې سړکونه خامہ وی خلکو ته ډیر ستونزې باندې تامې کې نسبت کوڅو ځکه چې غلطه غنګونه هم ډیر خلکو تا ګره ته په سړکونه زخت ډیر نو اول سړکونه بیا ورسته کوڅې په پام کې نیول کیږي او هغه کوڅې چې پاته دی هغه به هم داسې نه پاتې کیږي هغه به هم تر راتلونکي وختونو پورې تر پوښښ لاندې نیول کیږي
د کابل خاروالۍ څومره د عامه ذهنیت په خاطر باندې چې خلک هم همکاري وکړي ځکه کورونه بلند منزل دي او کوڅې خامې دي دوی هم یو نوی همکاري وکړي او لاس وغځوي د کابل خاروالۍ سره یو ځای کار وکړي او د کوڅې پخې کې څومره تاسو عامه ذهنیت ورکړي
البته موږ تل هڅه کړې ده چې خلکو ته د بیلابیلو لارو راخوا مثلا د میډیا لخوا د رسنۍ لخوا د تلویزیونونو لخوا د فیسبوک لخوا د ټویټر لخوا په خوانځي کې د خلکو سره رفت آمد لخوا د په جمعهتونو کې په مسجدونو کې د وکلای گزار په وسیله باندې مونږ خلکو ته عامه ذهنیت ورکړه ما په هواي ورته کړه د ترڅو ځکه چې تاسو معلوم دی چې کابل خرول هیڅ کله هم هیڅ کار مونږ په اواز ته غنښ کوله مونږ هر کار وسم تر ولکې لاندې نیسو مونږ په لومړي سر کې د خلکو هغه لاسرنوي ته اړتیا لرو مونږ د اړتیا لرو خلک څومره د مونږ سره د صفایي پر راکړولو کې د اواید په ټولولو کې د مونږ سره مرسته کوي ترڅو د مونږ سره مرسته وکړي او مونږ وتوانیږي چې هغوی ته عامه خدمات وړاندې کړي
تایماني دوام سره چې مونږ تللو دوی وچ مونږ څو وارې کابل خروالي ته مراجعه وکړه وکیلان جام شو ته موبایل چرشی دغه کوڅه مونږ ته پخه کوي چې دغه ډېره مشکل مونږ ته خلک کړي د موټرو د خلکو د هر څه خو بیا هم دلته چا پاملرنه ونه کړه آیا داسې هم شي چې خلک راغلي مراجعه شوي بیا هم پاملرنه نه شي
داسې امکان نه لري خو داسې یوه خبره واضح ده مثلا کله چې مونږ ته د کال په نیم کې خلک مراجعه کوي یا د کال په پای کې مراجعه کوي هغه ته مونږ ناګزیر یو مونږ کار نشو کولای ځکه چې مونږ چې هغه کارونه چې په تر پوښښ لاندې نیسو هغه د راتلونکي کال د بودیجې په پام کې نیولو سره هغه پوښښ لاندې نیول کېږي نو کې په نیم د کال کې هغه مونږ ته څوک راځي یا پای د کال کې په نیم د کال کې څوک چې راځي نظر په دې چې په هغه ساحه کې څومره اړتیا لیدل کېږي هغه راتلونکي کال ته د پام لپاره د کار لپاره
ډېره مننه کوم
مننه تاسو
قدرمنو دوستانو راځي هر ښه عمل چې کول زانه را پیل کړو او نورو ته په عمل کې وخیو پام دی هیله خپل خبرونه پای ته رسو تر بیا ښه وخت